د ازادۍ رادیو مازدیګرنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه وایي چې د فراه ښار ځینې برخې طالبانو نیولې.
فراه ښار په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات همدا اوس د طالبانو په لاس کې دي.
په دوحه کې د بین الافغاني خبرو لارښوونو سره د نړیوالې ټولنې د استازو غونډه پیل شوه.
تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د جګړې د زرګونه ټپیانو علاج یې کړی. په میدان وردګو کې د ملکی وګړو تلفات او پنټاګون وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افراطي ډلو ځالې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي علت دی. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې له څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه، د افغانستان پر ملاتړو فشار راوستل شي چې طالبان دې ته وهڅوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ایران پخوانی څارنوال حمید نوري چې په ایران کې په اعدامونو کې په لاس لرلو تورن دی، نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محکمه کې ودرول شو. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې په فراه ښار کې د ملي امنیت له ودانۍ پرته نورې ټولې ودانۍ طالبانو نیولې دي. ویل کېږي د ملي امنیت د ودانۍ شاوخوا سخت نښتې روانې دي. سیمه ییزو سرچینو شېبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له تېرې شپې له څو لورو پر ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو، چې په نتیجه کې وتوانېدل د ولایت مقام، امنیه قوماندانۍ او نورې مهمې دولتي ودانۍ ونیسي. که د فراه ښار بشپړ د طالبانو لاسته ولویږي او چارواکي هغه تایید کړي، دا به وم خاروي چې په څه کم یوه اونۍ کې د طالبانو لاسته لویږي. له دې مخکې زرن، شبرغان، ایبک، کندوز، تالوقان او سرپل طالبانو نیولي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هغه غونډه کې به چې د افغانستان په اړه نن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، د افغانستان له ملاتړو وغواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې خبرو ته کښېني. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل:
مونږ به خپل پیغام اورو چې طالبان باندې فشار راشي چې مذاکرات ته وګرځي. طالبان د مذاکراتو میز پریښی دی او په جګړې تمرکز ډېر کړی دی. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او مکتمل رو چې جګړه په افغانستان کې بنده شي او مذاکرات پر مخ لاړ شي.
په نننۍ غونډه کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د هیوادونو ځانګړو استازو پکې ګډون کړی، د افغانستان د پلاوي مشري د سولې د عالي شورا مشر عبدالله کوي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په څه کم یوه اونۍ کې د افغانستان د نږدې شپږو ولایتونو مرکزونه نیولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د دې غونډې یو ګډونوال دی وایي طالبانو ته به واضح پیغام ورکړي چې که غواړي په زور واک ته ورسېږي نو به په نړیواله سطح منزوي شي. دغه راز ویل شوی چې د طالبانو استازي هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د طالبانو لخوا نن غرمه مهال د هوان یوه مرمۍ د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند کلای سبز په سیمه ولګېده او یولس ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د غزنی د والي ویان وحیدالله جمعزاده وویل:
زموږ یوویشت په ملکي هیوادوالو ته چې ښځې هم پکې شتون لري مرګ ژوبله اوښتې ده. له ډلې یې درې تنه پر شهادت رسېدلي دي او اتلس تنه نور زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بې پوله ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د ښاري سیمو اوسېدونکو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغې ټولنې په یوه خبر پاڼه کې د هلمند، هرات او کندوز وضعیت ته په اشاره د روغتیایي تاسیساتو د فعالیتونو د دوام غوښتنه کړې ده. دغه ټولنه چې له 1981 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، په اوس وخت کې په هلمند، هرات، کندهار، خوست او کندوز ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په خوانی څارنوال حمید نوري نن د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې په یوه محاکمه کې ودرول شو. د سویډن څارنوالانو نوموړی په ایران کې په 1983 کال چې له تهران بهر په گوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال په توګه دنده ترسره کوله د په زرګونو سیاسي مخالفانو په اعدام کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د نوري مدافع وکیل ویلي چې محاکمې په قتلونو کې هر ډول دخالت ردوي. د هغه د محاکمې د جریان په ترڅ کې د محکمې په مخ کې په لسګونو کسانو د ایران د نظام پر ضد مظاهره وکړه. هغه مهال د حکومت په امر شاوخوا 15 سیاسي بندیان اعدام شول. نوري ورسره له هغې چې د 2019 کال په نومبر کې سویډن ته ورسېد ونیول شو او تر اوسه بندي دی. اروپایي ټولنه وایي هیله منده چې د عراق لخوا منسک ته له بغداده د الوتنو په ځنډولو سره به د لیتوانیا د کډوالۍ وضعیت ثبات عمومي. په وروستیو اونیو کې لیتوانیا، لاتویا او پولند د هغو کډوالو د لړۍ له زیاتېدو سره مخامخ شوي چې د بیلاروس له پولو ور اوړي. دغه وضعیت اروپایي ټولنه دې ته اړ کړې چې له بیلاروس سره خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال بیرته هغه هیواد ته واستوي. د دې ټولنې چارواکو ویلي د دغې لړۍ تر شا د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو لاس دی چې غواړي په دې توګه پرې د اروپایي ټولنې لخوا د لګول شوو بندیزونو غچ واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 18. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 36 ټیټه 23. او جلال آباد اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 22.
ل آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورځي د دې خبرونه لومړی موضوع ته چې په فراه کې امنیتي حالت دی. د فراه ښار زیات شمیر برخې طالبانو نیولې دي. د راپورونو لمخې د فراه د ملي امنیت پر ریاست همدا شیبه د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د فراه د روسي امنیتي حالت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
فراه ښار په مکمل ډول تر اوسه سکوت نه دی کړی، خو ځینې ساحات هم د اوسنیو طالبانو په لاس کې دي، لکه ولایت مقام او امنیت کمانډاني طالبان په سلګونه وسلوال طالبان ښار ته ننوتل دي، خو په ځینو لکه امنیت ملي ریاست هم د اوس جګړې روانه ده. وسبان طالبان برای پاتو بجی شاخوا د فرا پر شار باندې پر زین کمر بندو باندې د څو استقامت پر شار باندې دوی خپل تهاجمي عملیات پیل کړه چې تر اوسه هم دوی حملات ادامه لري. زین چارواکي مالی چارواک فرا ولایت کې وایي چې طالبان ته په دې جګړه کې ډېر تلفات اوشته دي، زنونه اوشته دي، دوی ته اوایز واکونه هم راغلي دي. فرا ولایت خودوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې فرا په هیڅ ډول مکمل ډول سکوت نه کوي. هم همدا اوس جګړه فرا ولایت کې د امنیت ملي پر ریاست باندې روانه ده. طالبان د ولایت فرا ولایت په انګر کې دي، او هم چرند امنیت کمانډاني په انګر کې هشتون لري. دوی په ټوله نوایي کې حضور لري. وسوال طالبان چې شرط ونوتله، دوی اول خپل ټوله زندانیان د فرا محبس زندان مات کړه، ټوله بندیان وتښتیدل. همدا اوس شیبې چې زه تاسو سره خبرې کوم، جګړه ډېر سخت روان دی د ملي امنیت پر ریاست باندې.
د فراه د امنیتي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو راپور مو اوریده. د فراه ښار زیاتې برخې طالبانو نیولي. ویل کېږي چې طالبانو د والي دفتر، امنیه قمانداني او محبس نیولې دي، او د شبه د ملي امنیت پر ریاست باندې سخته جګړه روانه ده. په فراه او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو داسې مهال زور اخیستی چې د بین الافغانی مذاکراتو لښکېلو اړخونو سره د افغانستان د سولې د همکارو هیوادونه غونډه نن په دوحه کې پیل شوه. د دې غونډې هدف د تاوتریخوالي بندېدل او د سولې د خبرو چټکتیا بلل شوې. افغان حکومت او طالبان او همداراز چین، روسیا، امریکا، جرمني، پاکستان او ملګري ملتونه د دوحې د غونډې ګډونوال دي.
په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د درې ورځنۍ غونډې کوربه ده. د دې غونډې په لومړۍ ورځ باید د افغانستان د همکارو هیوادونو د ځانګړو استازو ناسته وشي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په دې ناستو کې د سولې بهیر چټکېدو او د تاوتریخوالي په کمېدو ژور بحثونه وشي.
افغانستان د سولې په اړه باید د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري دا هغوی ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. سبا به د ترمیکا پلاس ناسته وسي او په درېیمه ورځ به افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې درې ورځو ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری په دې ناسته کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو هم دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی. په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي غونډه کې به د دوی یو پلاوی ګډون وکړي. د سولې لپاره دې بحث کې د افغانستان د سولې لپاره د یو شمېر همکارو هیوادونو ځانګړي استازي لکه امریکا، چین، روسیې، جرمني، اروپایي ټولنه او پاکستان هم د دې غونډې ګډونوال دي. په ورته وخت کې د امریکا د بحرنیو چارو وزارت وایي استازی زلمی خلیلزاد به په دې غونډه کې پر طالبانو فشار راوړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د دې وزارت له خوا یوه خبره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي زلمی خلیلزاد ته ماموریت ورکړل شوی څو پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته مخه کړي. خبر پاڼه زیاتوي امریکا غواړي په دې غونډه کې خپل دریز بیا روښانه کړي چې په افغانستان کې د زور حکومت ورته د منلو نه دی او له هیڅ هغه جوړیدونکي حکومت سره هوکړه نه کوي چې په زور او د بشري حقونو په نقض رامنځته شي. د سولې خبرو د چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو لپاره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه له تیر په شدت روانه ده. داسې مهال چې طالبانو له وړاندې شپږ ښارونه نیولي د ډلې تېره شپه په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. پکتیکا، مزار شریف، فیض آباد او فراه هغه سیمې دي چې د ډلې د نیولو هڅه کړې خو افغان حکومت وایي طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او بریدونه یې ورته په شا تمبولي. د پکتیکا والی محمد یاسین وایي نږدې یو سل دوه طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
یو پانزو سفر شاوخوا دشمن مړه او زخمیان دي چې مړې تاسې په خپله ولیدل چې زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس ورکړي. یا یاخیلو کې درې څلوېښت مړې پراته دي. د زخمیانو تعداد نه ده معلوم. دریم چې دوی غوښته چې په سروبي کې یو حمله ترسره کړي چې هلته هم زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په کلکه قهرمانانه او مېړانه سره دښمن ته ماتې ورکړه او شپږ نفر مړې دي چې هلته مړې ترې نه پاتې شوي.
د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی هم په دریم ځل پر فیض آباد ښار د طالبانو د برید د ماتې خبر ورکوي او د فراه چارواکي هم وایي هلته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت بیا وایي په دې پوهیږي چې په پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې د جګړې لامل شوي. د پینټاګان ویان جان کربی به پرون رسنیو ته وویل دوی د پاکستان له مشرتابه سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې د وسلوالو پر شته پټنځایونو خبرې کوي او خبرې دوام لري. ښاغلي کربی زیاته کړې همدا مرکزونه په افغانستان کې دننه د نامنۍ یوازینۍ سرچینه ده. له دې وړاندې افغان حکومت هم په زرونو پاکستان تورن کړی چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړي او له دې ډلې ملاتړ کوي. هغه څه چې طالبان او پاکستان یې نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي یوازې په تیرو لس ورځو کې په ټول افغانستان کې د جګړو له کبله د څلور زره ټپیانو درملنه کړې. د دې نړیوالې مرستندوی ټولنې چارواکي د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د جګړو ښکېلې خواوې دې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د شدیدو جګړو دوام او د ملکیان قربانۍ سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د سې شنبې په ورځ د جګړو له امله د هغو ملکي وګړو په اړه راپور خپور کړ چې په تیرو لسو ورځو کې ټپیان سوي او د دغې کمیټې په روغتونونو کې درملنه سوې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د مرکزي استازولۍ ویاندې رویا موسوي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په اګست میلادي میاشت کې له لومړۍ نیټې تر ننه له څلورو زرو زیات ملکي وګړي په جګړو کې ټپیان سوي دي.
څرنګه چې جګړې د قندوز لشکرګه قندار او د افغانستان د نورو ښارونو په مرکزونو او شاوخوا سیمه کې سخته سوی زرګونو تنه ملکی وګړي له خطر سره مخامخ کلی ده. د سره صلیب نړیوال کمیټه یا د آی سی آر سی له دوه کلیو لورو څخه غوښتنې چې لازم کار واخلي د ملکی وګړو او حیاتي ځایونو ملاتړ وکړي.
آی سی آر سی یوازې په لسو ورځو کې په دې کچه د ټپیانو شمیر ته په کتو ویلي چې دا د تاوتریخوالي شدت ښیي. په افغانستان کې د آی سی آر سی د مرکزي نمایندګۍ مشر ایلیوا فیلیون په دغه خبر پاڼه کې اندېښنه ښودلې چې کورونا ویجاړیږي، روغتیایي کارکوونکي او ناروغان په خطر کې دي، روغتونونه او همدارنګه د اوبو او برېښنا تاسیسات زیانمن کېږي. په ښارونو کې د چاودیدونکو وسلې کارونه له اصلي موخو هاخوا پر ملکي وګړو بې توپیره او بدې اغېز لري. ډېری کورنۍ بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خوندي ځایونو ته وتښتي. دا وضعیت باید پای ته ورسیږي. د دغې کمیټې د چارواکو په حواله دوی یوازې په 13 جولای میاشت کې تر 10,000 ملکي ټپیانو سره مرستې کړي او روغتیایي خدمات یې ورته رسولي دي. په دې راپور کې یوازې د 2 مشخصو ولایتونو نه یوازې د هغو ټپیانو شمیر ورکړل شوی چې د سره صلیب په ملاتړ روغتونونو کې درملنه شوي، خو دا چې په ټولو ولایتونو کې د ټپیانو شمیر څومره دی او هغوی چې په یاد ولایتونو کې هم د سره صلیب په روغتونونو کې نه بلکې په نورو روغتیایي مرکزونو کې درملنه شوي شمیر څومره دی جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا هم نه دی ویل شوی چې په یاد شمیر ټپیانو کې څومره ښځې، څومره ماشومان او څومره نارینه دي. دغه شان دا چې څومره ملکی وګړي وزل شوي هم په اړه معلومات نه دي شریک شوي. خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون راپور ورکړی و چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه 80% لوړه شوې ده. دغه کمیسون په یو راپور کې ویلي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,600 ملکی وګړي وزل شوي او 3,640 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په وزل شویو کې 1,450 ښځې هم شامل دي او 1,100 نورې ټپیانې شوي دي. همدارنګه په وزل شویو کې 312 ماشومان هم شامل دي او 1,300 نور ټپیان شوي دي. که څه هم افغان حکومت او طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه خبر پاڼې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل امنیتي ځواکونو ته لارښوونه نکړي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د خپل لومړیتوب وګرځوي. همدارنګه طالب وایاندویانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وړاندې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه ژمنې کړې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان اکثره ولایتونو او سیمو کې خلک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شدیدو نښتو شاهدان دي چې ډیری خلک د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته هم اړ شوي دي.
په همدې حال کې د میدان وردګو چارواکي وایي چې د طالبانو په حملو کې ملکی خلک مړه او ټپیان کیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په یو وروستۍ حمله کې د طالبانو لخوا د توغول شویو توغندیو له کبله 200 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارمن حاجی محمد اوپیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ نوښته وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر باندې دوی توغندي او توغولې چې په پایله کې 15 ملکی کسان وژل سو او کسان نور ټپیان سول. نو موړی وای یاد توغندي خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې چې پر مهال دوه موټر تخریب شوی او ګڼ شمیر نور خلکو ته هم مالی زیانونه رسیدلې. دا په داسیال کې د چې 15 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ د لګیدو او د ډزو لامل 15 ملکی کسان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. د میدان وردګو ولایت پر مرکز میدان شهر پر داسې مهال وسلوال طالبان توغندي زبریدونه کوي چې د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او یوازې دوی ولسوالۍ لومړی حصه او دوهم حصه بې سوده او دغه راز مرکز میدان شهر د افغان دولت سره دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې د فراه ولایت د وروستي امنیتي حالت په اړه تاسو ته په دې او نن دا شیبه ونشو په نورو خبرونو کې وروستي جزئیات درکړو. دا شیبه موږ هڅه کوو چې د فراه والی او د ولایتي شورا لغړو سره تماسونه ټینګ کړو او د فراه د وروستي امنیتي وضعیت په اړه ترې وپوښتو، خو دوی تر اوسه پورې زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلی. په هر حال ورځو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره یو ځل بیا پر پاکستان د افغان چارواکو او نړیوالو انتقادونه زیات شوي دي. په دې انتقادونو کې ویل کېږي چې طالبان چې پاکستان د طالبانو په استازیتوب د افغانستان جګړه پر مخ بیایي، پاکستان دا تورونه رد کړي دي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د دفاع وزارت ویاند وکړي چې وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو ډلو خوندي ځایونه په افغانستان کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اصلي عامل دی. جان کربي پرون په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د دغو پټو ځالو په اړه د پاکستان له مشرتابه سره په خبرو بخته ده.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي ځایونه څاري. د دې وزارت وایي جان کربي د دوشنبه په ورځ د اگست په 9 نیټه په پینټاګون کې خبريالانو ته د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې د دغو پټنځایونو په اړه له پاکستانی مشرانو سره خبري روانې دي.
خوندي ځایونه په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ وازنۍ سرچینه دي. موږ له پاکستاني مشرانو سره د دې موضوع د مطرح کولو لپاره له محافظه کاري څخه کار نه دی اخیستی. له دې هم خبرې و چې پاکستان او خلک یې د تروریستي فعالیتونو قرباني دي چې له همدې سیمې سرچینه اخلي، نو موږ ټول مشترک احساس لرو او مهمه ده چې دا پناه ځایونه وتړل شي او طالبان او ګڼ نورې تروریستي ډلې ونه کاروي.
Or other terrorist networks. امریکا په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د پناه ځایونو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد د افغان چارواکو او وګړو انتقادونه زیات شوي دي. دوی پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د رواني جګړې ملاتړ او د ناامنۍ اصلي لامل ګڼي. په تیرو څو ورځو کې زرګونو افغانانو پر ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی. ګڼو کسانو د سانکشن پاکستان په هشټګ کارولو سره له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان د بندیزونه ولګوي. پاکستان بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره تماسونه یې د سولې د مذاکراتو د تسهیل په خاطر دي. د پاکستان د بهرنی چار وزیر مخکې ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی غندي او له ټولو لوریو غواړي چې خبرو ته ژمن پاتې سي. شاه محمود قریشي همداراز د دوشنبه په ورځ د اګست په 9 نیټه ویل چې هیواد یې باید د نورو د ناکامۍ لپاره مسؤول ونه ګڼل سي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر شهرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي او په یو شمیر مواردو کې د پرته له مقاومته د سیمو د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربي پرون ویل چې افغانستان پیاوړی هوایي او ځمکني ځواک لري چې کولای شي د دې هیواد دفاع وکړي. یو خبريال له کربي پوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په اړه څه شواهد لري. د په ځواب کې ویل
I have the proof that they have a
شواهد لرم چې په افغانستان کې تر 300,000 زیات سرتیری او پولیس شته. دوی مجهز هوایی ځواک لري چې د پیاوړتیا لپاره به زموږ ملاتړ دوام وکړي. افغانان اصلي تجهیزات او سازمان شوي تشکیلات لري. دا ساسانتیاوي لري چې طالبان نه لري. طالبان هوایی قواوې نه لري او وخت را رسېدلی چې افغانان له دغو اسانتیاوو ګټه پورته کړي.
Now they have to use those advantages.
د امریکا دفاع وزارت وایي هم دراز ویل چې په افغانستان کې وضعیت سم خواته نه دی روان او امریکا د دې وضعیت په اړه اندیښنه لري. په افغانستان کې د ناامنۍ کچې هغه حل وړس و چې امریکایي او ناټو ځواکونه د می میاشتې په لومړۍ کې په بشپړه توګه وتل پیل سول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په کندوز ښار کې د تیرو دریو ورځو له جګړو وروسته نن سه شنبه امنیتي وضعیت نسبتا ښه و او د ښار په واټونو کې د عامو خلکو ترڅنګ د وسایطو تګ راتګ هم لیدل کیږي. همداراز نن په کندوز ښار کې ځای ځای دوکانونه هم خلاص و. د خلکو د خبرو له مخې د ښار د ځینو برخو برېښنا هم راغلې ده، خو د ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښاک اوبه نه لري.
په کندز ښار کې د تیرو درې ورځو په مقایسه نن سه شنبه د اسد میاشتې 19مه امنیتي حالت نسبتا ښه دی او ځای ځای دوکانونه خلاص شوي دي او دغه شان د ښار په واټونو کې د خلکو تګ راتګ هم لیدل کیږي. د کندز ښار د مخابراتو د کوڅې یو اوسیدونکي ګل نبی ازادۍ راډیو ته وویل
اوس وضعیت ښه ده او ورځ په ورځ انشاءالله مخ په ښه کېدلو ده او وضع انشاءالله اوس ښه ده، دومره بده نه ده نسبت د څو ورځې مخکې نه. اوس عادي ژوند خلکو اختیار کړی او دوکانونه خوشې دي. خلکو دې امید دي چې انشاءالله خدای مهربان ده او پاتې ورځې به لدې کړي سي.
هغه شمېر خلک چې په دې څو ورځو کې په کندز ښار کې د جګړو له امله په خپلو کورونو کې بند پاتې وو اوس ښار ته راوتي دي ترڅو د خپلو کورنیو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي واخلي. د کندز ښار د خواجه مشهد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن عبدالحکیم وایي
دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده، نو خلک په پریشانی کې ژوند کوي. دغه دوه ورځې کېږي چې حالت لږ زره ښه شوی ده. له حکومت او طالبانو نه هم غوښتنه دا ده چې سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. خلک ډېر پریشانه دي، یو خو د خلکو اقتصاد بیخي په صفر کې روان ده.
په 1940 کال کې د میزان میاشتې په شپږمه کله چې د کندز ښار د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو، هغه مهال دولتي ادارې، مارکیټونه او نور غیر دولتي دفترونه لوټ شوي وو. دا چې دا ځلې وسلوالو طالبانو د دولتي او غیر دولتي ادارو د ساتلو په خاطر څه تدابیر نیولي دي؟ د کندز ښار یو تن اوسیدونکي 13 کلن عبدالغفور غنیزاده راته وویل
بله دا خو مخې څنګه چورو سیمې ته دومره نشته، اما ځایونه او دغه ملکي اداره چې کوم هغه څه درسته غلط نه لري هغه څه پاتې.
اوس مهال د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښه د دورې سر ښارګوټی دی. دغه ښارګوټی د کندز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري او له هوایي ډګر سره نښتی دی.
د کندز د وضعیت په اړه راپور مو اورېده. اوس هم ورځو د دې خپرونې وروستۍ موضوع ته. په خوست کې ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوال وویل د افغانستان کورنی او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او ولسي نظام وي. له بلې خوا د خوست چارواکي د ځوانانو د ملاتړ ستایي او وایي چې ولس او امنیتي ځواکونه په ګډه د نظام او جمهوریت ساتنه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ټول افغانستان کې د طالبانو حملو زور اخیستی.
د سه شنبې په ورځ د خوست لسګونه ځوانانو په یوه غونډه کې له نظام، جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ وښود. دوی ویل د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځواکمن او له ولسي ملاتړه برخمن نظام موجود وي، ځکه د ځواکمن نظام په شتون کې دوی خپلې ګټې په خطر کې ویني. یاده غونډه چې د خوست د روښانه ځوانانو د شورا په نوښت جوړه شوې وه، ویناوال وویل په جمهوریت کې د نارینه وو او ښځو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده او په تیرو دوه لسیزو کې د جمهوریت په اډانه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د یاد شورا مشر وحیدالله نوابزوی ازادۍ راډیو ته وویل
موږ تاسو ته د نظام پایښ او د امنیتي ځواکونو پایښ ډېر مهم دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دښمن نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې مقتدر نظام وي چې دلته دوی ګټې په خطر کې دي. نو زما د ولسونو څخه او د ځوانانو څخه مې هیله دغه ده چې د خپل نظام تر څنګ ودرېږي ترڅو موږ تاسو یو سوکاله او آرامه افغانستان ولرو.
د خوست یو مدني فعال عبدالله وویل دلته ځوانانو د نظام له پایښت او ټینګښت څخه ځکه ملاتړ وکړ چې د دوی ټول ملي او اسلامي ارزښتونه د دې نظام په شتون کې خوندي دي.
خدای نخواسته که دا نظام نه وي نو موږ هغه ډېر ادنا چیز به هم پاتې نه شي. دا په تیر کې موږ تجربه کړې هم دي، نو موږ نه غواړو چې یو ځل بیا هغه تیرو لسیزو ته وګرځو. زموږ وطن اقتصادي وده کړې ده، انشاءالله پرمختګ به کوو. په همدې اساس موږ نن راغلي وو دلته مو له نظام څخه ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه پاینې په ټوله کې د جمهوریت څخه موږ ملاتړ اعلان کړو. موږ د دوی سره وګپ وګ ولاړ یو.
یو بل ځوان مدني فعال حسن محمد احسان وایي په دې نظام کې د ټولو خلکو سیاسي او مدني حقوق او د بیان ازادي خوندي ده.
دې نظام کې بیا رغونه شروع ده. په دې نظام کې بیان ازادي ده. په دې جمهوریت کې د خلکو د ناموس ستنه ده. موږ د دې نظام د جمهوریت نه به تر اخره پر دفاع کوو. دا موږ ایمانی، وجداني او د مو دفاع ده.
دا چې په اوس وخت کې د نظام، جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په خاطر د غاک پرته کولو تاثیرات څه دي؟ په اړه یې خوست والی محمد کټوازی وویل
د دې ملاتړ د دې قوت او د قومونو دا څو ورځې مخکې خوځښت او د قومونو وسې مشرانو ځوانان دغه د یو مسره قوت دومره قوت ورکه لکه انسان ته شي روح ورکه بنان د خوست خلق او د مسره قوا او منصبین دا سره یو ځای دي د خوست په ګر سره دفاع
په خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال خلک او ځوانان د جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غږ اوچتوي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی.